یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غوږی اسي. په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام، دا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخوړم. دروانه خبرونه د هم نیمای نور بس ته ونیځ خبرونه ته ځنګړې شوې. دا غبم د 12 د فون ورو سره سره اوري بلابل خبري توکي مپدي. یو ساته خبري مجله کې راټول کړي دي، خو تر سره مخکې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې سلام محمد صالح وړاندې کوي.
د تخار ولایت چارواکي وایي په رستاق ولسوالۍ کې د پرونۍ چاودنې څېړنه پیل شوې ده. د اروزګان چارواکي وایي چې د روان میلادي کال له پیله دوی د ګزان یو پولیو 15 مشکوکې پیښې ثبت کړي. د روسیې د اپوزیسیون مشر چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ترتیبولو په خاطر 40 ورځنۍ بند تیر کړی خوشې سو. د تخار ولایت چارواکي وایي په رستاق ولسوالۍ کې د پرنۍ چاودنې څېړنه پیل شوې ده. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د وژل سوو کسانو شمېر 22 او د ټپیانو 14 کسانو ته رسېدلی دی. چاودنه د نظیفه یوسفي بیک په نوم د ولسي جرګې د یوې کاندیدې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وسوه. په پیښه کې چې لا یې چا مسؤلیت نه دی منلی، خپله میرمن نظیفه یوسف ته زیان نه دی اوښتی. د تخار د والي ویاند وایي چې چاودنه د هو موادو په نتیجه کې سوی چې پر یوه موټر سایکل ځای پر ځای سوی وه. د چارواکو په خبره چې د پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته یو دولتي هیات رسېدلی او خپل کار یې پیل کړی دی. د اروزګان چارواکي وایي د روان میلادي کال له پیله دوی د ګزان یو پولیو 15 مشکوکې پیښې ثبت کړي دي. د مرکز ترین کوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال کې تر اوسه پورې موږ ته 15 مشکوکې واقع راغلي دي چې هغه مثبت نه وي، ولې مشکوکې وې سره امکانات یې ډېر شته چې په اروزګان کې د پولیو واقعات پیښې زیات سي، مخ په زیاتېدو دي سره.
د اروزګان روغتیایي چارواکي وایي د ګزارنې د مشکوکو پیښو د زیاتېدو یو علت دا دی چې د دولت وسلوال مخالفان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. د افغانستان د روغتیا وزارت په حواله په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د جولای تر 22 پورې د ګزارنې یو پولیو 10 پیښې ثبت شوې. حال دا چې په 2019 میلادي کال کې د دغو پیښو شمېر 14 ته رسېدی. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هېوادونه دي چې هر کال د ګزارنې ناروغۍ مثبتې پیښې پکې ثبتېږي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ترتیبولو په خاطر 40 ورځې په بند کې تیر کړي خوشې سو. خبرلان وایي چې ناوالنی نن یکشنبه سهار وختي د مسکو په جنوب کې له توقیف ځای ووت او په هغه موټر کې روان سو چې ده ته انتظار وو. ناوالنی په تېر سپتمبر میاشت کې په دې خاطر چې د 6 کال په لومړیو کې د مخالفانو اعتراض ترتیب کړی وو، له 24 څخه تر 40 ورځو پورې په بند محکوم سو. د جنوبی کوریا د غرختونکو د یوې ډلې 9 غړي وروسته له هغې مړه سول چې د نیپال په ماونت ګرجاغري کې د طوفاني واورې په نتیجه کې په یوه دره کې بند پاتې سول. دا په وروستیو کلونو کې په نیپال کې د غرختلو تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل کیږي. د نیپال پولیسو پرون وویل چې کلیوال د پیښې ځای ته چې 1913 متره لوړه ده ورسېدل او د 8 غرختونکو مړې ایستلی دي. ویل سوي چې په دوی کې 4 کسان د جنوبی کوریا او 4 نور یې د نیپالی لارښودان دي. نه هم تن چې د جنوبی کوریا بل غرختونکی دی د لومړنیو راپورونو پر اساس له درکه و، خو وروسته چارواکو تایید کړی چې دی هم د طوفاني هوا له کبله مړ سوی دی. او د جرمني په برلین کې لسګونه زرتنو د راسیزم او پردیتوب پر ضد د پرانیستې او آزادې ټولنې لپاره لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو ویل چې لږ تر لږه 242 زرتنو پرون د برلین په مرکزی برخه کې په دغه لاریون کې ګډون کړی و، خو پولیس د لاریون کوونکو شمیر لسګونو زره بللی دی. د لاریون تنظیمونکي وایي چې په دوی تمه لرله چې شاوخوا 40 زره کسان به په دغه لاریون کې ګډون وکړي. ځینو لاریون کوونکو په خپلو شعارونو کې لیکلي و چې زیاته مینه لږه کرکه او ناسیزم ته ځای نسته.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مل ازادي رادیو نو واوریدل. دا او نور تاوده مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ په تمو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که امریکایي ځواکونه ژر له افغانستانه ووځي د افغانستان په وضعیت به ناوړه اغېز وکړي او ممکن اوسنی نظام له سقوط سره مخ شي.
که چېرې دوی ووځي د افغانستان په لنډمهاله کې دا به ډېر ناوړه اغېز ولري، هم د افغانستان په ناامنۍ کې، هم دې څنګه د افغانستان په اقتصاد کې.
د همدې مسلې په اړه د سولې د عالي شورا له یو غړي محمد امین وقات سره هم غږېدلی یو.
دلته باید واقعیتونه شرایط په نظر کې ونیول شي. د افغانستان مملکت، ملت او دولت په فعلي شرایطو نړیوالو ته په نظامي برخه کې او ملکي انکشاف په برخه کې نړیوالو مرستو ته، مشروع مرستو ته ضرورت لري.
د اروزګان په ولایت کې روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو یا ګوزن د پیښو د رامنځته کولو خطر زیاتیږي.
2013 کال کې تر اوسه پورې موږ ته 15 مشکوکې واقع راغلي دي چې هغه مثبت نه، ولې مشکوک وي سره.
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم ړنګ کړي. یو شمېر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر د ورځې تر 1 بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. اوس هم د خبرونې لومړی مطلب، د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که امریکایي ځواکونه ژر له افغانستان نه ووځي د دې هیواد په وضعیت به ناوړه اغېز وکړي او ممکن اوسنی نظام له سقوط سره مخ شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات باید له افغانستانه د خپلو سرتیرو په وتلو کې له پوره غور او دقت نه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په تنه کې طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو یو ځل بیا ټینګار کړی دی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي که بهرني ځواکونه په لنډ مهال کې له افغانستانه ووځي، ډېر امکان شته چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په اډه بدل او نړۍ ته ستر ګواښ پېښ کړي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د امریکا متحده ایالاتو له غور پرته د وتلو پرېکړه وکړه، وضعیت ته په کتو ممکن د افغانستان نظام سقوط وکړي.
زه فکر کوم چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې که چېرې دوی ووځي د افغانستان په لنډمهاله کې دا به ډېر ناوړه اغېز ولري، هم د افغانستان په ناامنۍ کې، هم دې څنګه د افغانستان په اقتصاد کې، همداشته د افغانستان د حکومت د پیاوړتیا لپاره، او دې په څنګ کې د همسایه ملکونو مداخلې به ډېر زیات شي، او که دې په ډېر کم وخت کې دغه نظام سقوط وکړي.
د سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې تازه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په کتنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی. هغه موضوع ده چې په تیر کې هم حکومت سره د سولې د خبرو لپاره په وار وار د دغې ډلې لخوا مطرح سوې ده. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او اوس د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر سید اکبر آغا که هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل یوه پر ځای غوښتنه نبولی، خو وای چې په لن محل کې به دغه ځواکونه وتل ښه نتیجه ونه لري.
نو زه خپل ځونه وایم چې لن دستي وتل به خامخا یو څه عواقب بد ولري، خو بیا هم امکان یې څه خبره بدایوي چې د لن یو څه محلویش معلوم کې مثلا 15 میاشتې شپږ میاشتې دې ته به زما فکر باندې ضرورت خامخا پیدا شي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په یو تازه سروې کې په ډاګه شوې چې 90% کې امریکایان د افغانستان له جګړې ناراضه دي او له دغه هېواد د خپلو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، خو 40% کې بیا له دغه جګړې راضي بریښي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که امریکا خپل ځواکونه د افغانستان د حکومت او خلکو له مشورې پرته له دغه هېواد وباسي، یو څه تشه به رامنځته شي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود وایي وسلوالو طالبانو هم دغه موضوع در کړی ده.
امریکایان امکان لري چې یو جور جاری ته طالبانو سره ورسیږي، شاید په لنډمهاله موده کې د امریکایي ځواکونو وتل نه وسي. کله چې دا نورې خبرې دوی سره حل شوې، یعنې هغه مهالویش د امریکایانو د وتلو معلوم شو، بیا په هغې صورت کې زه فکر کوم چې تر هغې ځایه پورې چې د طالبانو خوا ما مطالعه کړې ده او په ارتباط کې ګورم، هغوی هم په دې پوهېږي چې که امریکایان دفتن ووځي دلته یوه تشه رامنځته کېږي.
د افغانستان په مشورتي لوی جرګه کې امریکا سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون تصویب او د ولسمشر محمد اشرف غني د واک په لومړی ورځو کې لاسلیک سوچې لمخې په قانوني ډول امریکایي ځواکونه ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل سوې. حاجي سید داود وای د ولسمشر ټرمپ اداره او په امریکا کې ډیموکراټان غواړي چې په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت له رامنځته کېدو وروسته خپل ځواکونه له دغه هېواده وباسي.
درنو دوستانو و مورېدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې پلاوی وای که امریکایي ځواکونه ژر له دې هېواده ووځي د افغانستان په وضعیت به ناوړه اغېز وکړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي کله چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع مطرح کیږي باید د افغانستان عیني واقعیتونه په پام کې ونیول شي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن وویل چې اوسنی وضعیت ته په پام افغانان د بهرنیو ځواکونو مرستو ته اړتیا لري. له ښاغلي وقاد سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړې.
دلته باید واقعیتونه شرایط په نظر کې ونیول شي. د افغانستان مملکت، ملت او دولت په فعلي شرایطو کې نړیوالو ته په نظامی برخه کې او ملکی انکشاف په برخه کې نړیوالو مرستو ته مشروع مرستو ته ضرورت لري. که د سولې په پروسه باندې خبرې کېږي په دغه ضرورت باید بحث وشي او دغه ضرورت ته یو مشروع شکل ورکول شي چې د طالبانو او د افغانستان د دولت او د ملت ترمنځ د باغې باندې موافقه وي. لکه د وتلو مهال ویش یا لکه خپل حضور ته تخفیف ورکول یا د نظامی عملیاتو کنټرول او ماده شي چې یو په یو د خارجي قواو وتل مشروط وګڼل شي نو په هغه صورت کې افغانستان نه یوازې بې ثبات شي بلکې په نظامی او ملکی برخو کې به د مرستو نه هم محروم شي او دا مملکت او دا ملت دغه نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. بنا ان منګ وایو دا موضوع د اجنډا یو برخه وی او په دې د واقعي یعنی شرایط په نظر کې نیولو سره په دې باندې بحث وشي او د سولې پروسې مذاکرات ته پیل شي تر څو نړیوال مطمئن شي چې د دوی حضور د سولې د پروسې د شروع لپاره مفید او وتل به په نهایت کې نور هم مفید تمام شي او موږ بدیل هم ولرو یا موږ خپل ضرورتونه د کم مدرک نه پوره کوو څنګه به پوره کوو د سینا چې د دې مملکت معیشت او د دې مملکت امنیت دواړه په خطر کې ولويږي.
وقات صاحب لدین علاوه کچيري بهرني ځواکونه په لړ محل کې افغانستان او وزي تاثیرات څه دي؟
نو په صورت کې چې په دې باندې د سولې د پروسې په مسله کې بحث ونه شي او په دې باندې موافقه ته ونه رسیږي چې دا حضور پر کم حد کې تر څو وخت پورې او دا د شرط په شکل وګڼل شي او خارجین دا ومني او د افغانستان دولت هم چې دا د وزي بدیل به څه وي او بل اخره څه به پیښیږي دا تضمین نشي کېدلی چې بیا به دا نظامي رقابت شاید ډیر تیز او تند شي او مخالفین به هم دا وګڼي چې خارجین نه وي نو قدرت به زموږ لاس ته په اسانه باندې لاس ته راځي او په داسې حال کې چې دا به اسانه نه وي بلکې دا به د داخلي جنگ بل پړاو دلوی او د مملکت په بحران کې ولويږي.
وقات سب د هلال لري چارې څه دي؟ یعنی بهرني ځواکونه په وتلو کې له څومره دقت نه کار واخلي.
دا واقعي نه تونه په مملکت د خپل ملت او د خپل دولت د امنیت معیشت انکشاف د ټول په نظر کې وساتو او د ګاونډي هیوادونو هغه ناوړه او بازي نامطلوبه اکثر عملونه یا د وی پشت پرده حرکتونه چې افغانستان په وازنی ځان مخنیوي نشي کولای په دې کې ضرورت ده چې دنیاوال د افغانستان او افغانانو سره ملګری او همکار ووسیږي. دا هغه مسله ده چې هیڅوک نشي ردولای دا د افغانستان عیني واقعیتونه دي.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقادو چې زموږ همکار رحمت افغان ورسره مرکه کوله. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې نازیه صافی وړاندې کړي.
د پوستي خدمتونو اوید به د روان مالی کال تر پایه یو میلیارد افغانۍ ته ورسیږي. دا خبرې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد اریوبی د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې وکړې. نوموړي ویل چې د پوستي خدمتونو اوید د مالی کال له پیل څخه تر دې مهاله 100 میلیون افغانۍ ته رسیدلی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هڅه کوي چې په ټول هیواد کې اصلي پوستي خدمتونه رامنځته کړي. اوس مهال په ټول هیواد کې پاسپورټونه د پوستي څانګو له لارې د مشتریانو په واک کې ورکول کیږي او دغه راز د هیواد د اسنادو پروسس له همدې لارې ترسره کیږي. په غزنی کې 15 میرمنې د رومي بانجانو پروسس زده کړل. د غزنی ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالله تسل وویل چې دا 15 میرمنې د رومي بانجانو د پروسس د سرنګوالي په برخه کې روزل شوې او له دې لارې کولی شي چې د کورنۍ اقتصادي ودې په ښه کېدو کې مرسته وکړي. دغه میرمنې چې د رومي بانجانو د تولید په برخه کې فعالیت کوي د غزنی ښار اړوند د روزه په سیمه کې روزل شوې دي. د دغه روزنیز پروګرام موخه د کرنیزو تولیداتو د پروسس په برخه کې د میرمنو د وړتیاو لوړول. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,240 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1,420 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2,060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 95 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستاني کلداري 520 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله، د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم ړنګ کړي. پر ایران د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د فشارونو په ترڅ کې له دې مخکې هم ایرانی چارواکو ورته تورونه لګولي چې امریکایي چارواکو هغه رد کړي دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده، هم دا اوس را سره د پراګ له سټډیو ملګری دی. نوري صاحب خراغلاس، د ایران ولسمشر دغه څرګندونې کله کړي او اصلا څه یې ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، مننه. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په هغه وینا کې چې د ایران له دولتي تلویزیون څخه خبرېده ویل د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم نسکور کړي. روحانی د تهران په پوهنتون کې د نوي تحصیلي کال پیلېدو په مناسبت دغه وینا کې ویل متحده ایالات له رواني او اقتصادي جګړې څخه چې پیل کړې ده په استفادې او دغه راز د ایران په اسلامي جمهوریت پر مشروعیت د انتقادونو له لارې غواړي چې په دې هیواد کې رژیم ړنګ کړي. روحانی زیاته کړه چې د رژیم د مشروعیت کمزوري کول د واشنگتن نهایي هدف دی. د هغه په خبره کله چې دوی وایي چې د رژیم له شره باید اخلاص شو یا د دوی په وینا د رژیم باید نسکور شي، د رژیم بدلیدل څه ډول ممکن دی؟ دا کار د په وینا د رژیم د مشروعیت د کمزوري دور له لارې امکان لري، له دې پرته رژیم په خپل نه بدلیږي. روحانی په دې اړه چې امریکا د تهران د رژیم د بدلولو لپاره څه ډول په مشخص ډول هڅې مخته وړي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې مخکې ایراني چارواکو پر ایران د امریکا سیاسي او اقتصادي فشارونو ته په اشاره ویلي چې واشنگتن له دې لارې غواړي د ایران حکومت له منځه یوسي. بله اکرام صاحب،
آیا امریکایي چارواکو د حسن روحانی دغه سرګندونو په اړه عکس العمل سرګند کړی؟
امریکایي چارواکو تر اوسه پورې د ایران د ولسمشر د دغه نوې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، ځکه چې هغه نوې ده او اوس هم په امریکا کې د سهار وختي ده، یعنی په دې معنی چې سهار 2-3 بجې دی په واشنگتن کې. له دې مخکې البته د ولسمشر ټرمپ د ادارې لوړپوړو چارواکو دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې پر ایران د فشارونو له زیاتېدو یې هدف دا دی چې دا هیواد په سیمه کې د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي او خپل چلند بدل کړي. د امریکا د مخکنی ولسمشر باراک اوباما په اداره کې هم د ایران د رژیم د بدلودو خبره ډیره اوریدل کېده. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څه موده مخکې ویلي وو چې هغه وخت په سیمه کې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان او اسرائیل له امریکا څخه غوښتي وو چې د ایران د رژیم د بدلیدو لپاره پوځي اقدام وکړي. بله اکرام صاحب،
د واشنگتن او د تهران ترمنځ دغه روان کړکیچ له کله راهیسې زیات شو؟
د ایران او امریکا ترمنځ دغه کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې ولسمشر ډونالد ترمپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه ووت او پر تهران یې بندیزونه بیرته ولګول. په پام کې ده چې متحده ایالات په راتلونکي نومبر میاشت کې پر ایران نور بندیزونه چې د دې هیواد د تیلو صادرات پکې په نښه کیږي ولګوي. دغه کړکیچونه د دې سبب شوي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ اړیکې ډېرې خراب شي. بلې اکرام صاحب،
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو او موریدل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم ړنګ کړي. بیرته راګرځو کابل ته او انتخاباتي موضوع راخلو. خو دا ځلې په اړه امنیتي اندېښنې او د چارواکو ډاډ که څه هم د نامنۍ زیاتوالي او پر ځینو انتخاباتي کمپاینونو حملو اندېښنې رامنځته کړي، خو امنیتي ارګانونه وایي چې د انتخاباتي پروسې د امنیت ټینګښت ته هڅې دوام لري. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د امنیت ټینګښت د امنیتي د فایز وکونو د کار په سر کې ځای لري. خو د انتخاباتو ځینې څارونکو بنسټونه د انتخاباتي کمپاینونو پر ځینو غونډو وروستیو حملو ته په اشاره سره وایي چې د دې وضعیت دوام به انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون منفي اغیز وکړي. نسیم شفق په دې اړه نور جزئیات.
د سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو پروسې د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په هماهنګۍ سره کار کوي ترڅو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو بهیر ګډوډ نشي او انتخابات په ښه ډول ترسره شي.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایت لپاره چمتو ده. وزارت دفاع ټول ولسوالیو ته د انتخاباتي توکو د لیک کې همکاري وکړله، مرسته وکړله. نن به دغه پروسه پای ته ورسیږي او خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ او ټول ځواکونه چې دي ستاسو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
هغه وایي چې همدا اوس په څو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي او هڅه کیږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان خپل کمپاینونه په ښه ډول پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د تخار ولایت په روستاق ولسوالۍ کې د یوې کاندید د کمپاین په غونډه کې چاودنه وشوه. د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر وویل چې په دې پیښه کې 15 تنه ووژل شول او 15 ټپیان دي. تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندید صالح محمد اتسگزی پر انتخاباتي کمپاین انتحاري حمله کې د اتسگزی په ګډون 8 تنه ووژل شول. د غراس په ننګرهار او هرات کې هم پر انتخاباتي کمپاینونو د وسلوالو مخالفانو په برید کې 100 تنه ووژل شول او یو شمیر هم ټپیان دي. په عین وخت کې نصرت رحیمی د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان باید د ښه امنیت د ټینګښت په هدف د جوړیدونکو غونډو په اړه امنیتي ځواکونو ته لمخکې نه خبر ورکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د سار سازمان د رهبری پلاوی غړی شاه محمود مل وایي چې د ناامنیو دوام او پر انتخاباتي کمپاینونو حملې خلک اندېښمن کړي او په انتخاباتو کې د هغوی د ګډون د کموالي لامل ګرځي.
نعمی هغه تر ټولو سوی عمل په دغه دوران کې ځکه کاندیدان حق لري او په امنه فضا کې دی خپل کمپاین وکړي، خصوصا ښځینه کمپاینران دا تشویش مخکې موجود درلود. مشارکت خو امنیت مهم عنصر دی، د خطر څخه خلک وکولی شي فهم واخلي، خپل اثرات به منفي لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې په افغانستان کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش که څه هم وایي چې 50,000 ځواکونه د انتخاباتو پروسې امنیت ته ګمارل شوي، خو څرګندوي چې د لوړو امنیتي ګواښونو له امله د دغه هیواد په 19 ولسوالیو کې به د ولسی جرګې انتخابات ترسره نه شي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو ولایتي مسله د اوروزګان په ولایت کې روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو یا ګوزن د پیښو درامنځته کولو خطر زیاتیږي. دغه روغتیایي مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې د شیری ناروغي هم د پخوا په پرتله 90% زیاته شوې. د واکسین د برخې د اداري مسولین هم مني او خوای د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اوروزګان په ولایت کې روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو د رامنځته کېدو د خطر د زنګ ویره سته. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی سږ کال یوازې په ولایتي روغتون کې 15 د پولیو یا ګوزړ مشکوکې پیښې ثبت کړې. نوموړي وایي لامل یې نامنی او د وسلوالو طالبان له لورې د واکسین د کور په کور مخنیوی دی.
2013 کال کې تر اوسه پورې مشته 15 مشکوکې واقع راغلی دي چې هغه مثبت نه ولی مشکوک وي. سره امکانات یې ډېر شته چې په اوروزګان کې د پولیو واقعات پیښې زیات سي، مخ په زیاتېدو دي. سره
په دغه ولایت کې د تیرو څو میاشتو را په دې خوا وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د پولیو واکسین ټیمونه کور په کور ماشومان واکسین کړي. دا فدا سیال کې د شاوخوا دوی میاشتې وړاندې د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوه چې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې دا یو لومړنۍ پیښه ده چې په دغه ولایت کې ثبتېږي. په دغه ولایت کې د پولیو د ناروغۍ زیاتوالي خلک هم ویرولي او اندېښمن کړي دي. د دوی غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان دې اجازه ورکړي چې کور په کور د پولیو یا ګزڼ ضد واکسین وسي څو ماشومان له دغه ناعلاج ناروغۍ څخه په امن کې پاتې سي. د دې لډلې ابراهیم بیزاد او نجیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دلته م پېښ ډېر ثبت شوي بیا طالبان په دا خپل منطقه کې چې بند کړي دي نور هم دا خو ډېر تاوانونه رسوي. دغه غواړو چې بس دغه خو دا لال شی دی چې باید در ماشوم ور دغه ته ورسي دیو مخه دی باید ونه نیسي. طالبان
څخه غوښتنه لرو چې واکسین ته اجازه ورکړي تر څو کور په کور واکسین د قوانینو سره سم تطبیق سي او د دغه ناوړو پیښو څخه مخنیوي وسي.
د ولایت روغتون مشر دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د شیری ناروغي هم نیوي سلنه زیاته سوي. نوموړي وایي دغې ناروغي د زیات شمیر ماشومانو ژوند هم اخیستی او لامل یې د واکسین نه تطبیق دی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړې په ګډه اورو.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې لپاره روانو هڅو او د راتلونکو انتخاباتو په اړه روانو بحثونو ته ځانګړې شوې ده. مسیر ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد څلورو هیوادونو ته د خپل سفر راپور د افغان حکومت له مشرانو سره شریک کړ. ورځپاڼه د ارګماڼۍ لخوا د خپور شویو بیان په حواله لیکي چې په دې کتنه کې ښاغلي خلیلزاد ولسمشر ته د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې امریکا د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت په مشرۍ هر ډول همکارۍ ته چمتو ده او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلی دی چې په قطر کې له ښاغلي خلیلزاد سره لیدلې او له نوموړي سره یې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغان مسلې په سوله ییز حل لارې خبرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې هم له زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د لیدنې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې په دې کتنه کې د روانې کشالې د حل لپاره پر افغان شموله هڅو خبرې وشوې او د داسې ناستو پر دوام هم هوکړه وشوه. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په تړاو د افغانستان د نجات د شورا نظر راغستی او لیکلی دی چې د افغان سولې په تړاو نړیوالو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼه وړاندې د دې شورا په حواله لیکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په کور دننه او بهر هڅې روانې دي. زیات لګښتونه هم شوي خو تر اوسه دغو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې او لا هم جګړه روانه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې افغان ولسمشر د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د راپور تود حل کړی وکړ او د ده هلې ځلې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ستر ګام وباله. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي خلیلزاد د راپور د وړاندې کولو په مهال ولسمشر ته وویل چې د پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو مشرانو ورته ډاډ ورکړی چې طالبان به هڅوي چې له ناروا جګړې لاس په سر شي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ورځپاڼه سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد سفر ګټور بولي او لیکي چې د ده هلو ځلو آن د پاکستان، روسیه او ایران په څېر ترهګر پالونکي هیوادونه دې ته اړ کړي چې په افغانستان کې له لاسوهنو ډډه وکړي او طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته کښېني. د کابل پاتې ورځپاڼو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په اړه په سیاسي کړیو کې د روانو بحثونو په تړاو بېلابېل مطالب خپاره کړي دي. دنیا ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې لیکلی دی که څه هم د ولسي جرګې انتخاباتو ته چې د راتلونکې شنبې په ورځ ترسره کېږي خورا کمه موده پاتې ده خو د دغې پروسې د شفافیت په اړه شکونه لا هم په خپل ځای دي. ورځپاڼه لیکي چې سیاسي کړۍ د انتخاباتو د شفافیت په اړه انتقادونه د دې لپاره کوي چې نه خو امنیت شته او نه هم د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره زمینه برابره ده. ملي ارمان ورځپاڼه د افغانستان د نجات د شورا په حواله په یو مطلب کې لیکلی دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له حکومت څخه لارښوونې ترلاسه کوي. ورځپاڼې لیکلی دی چې دغه شورا د یوې طرحې په وړاندې کولو سره د انتخاباتو د کمیسیون او له حکومت څخه غوښتنه کړې هغه سیمې مشخصې کړي چې انتخابات پکې نه کېږي. مسیر ورځپاڼې هم لیکلی دی سره له دې چې افغان حکومت د اصلاحاتو په پلمه څو ځلې د ولسي جرګې انتخابات وځنډول خو د ولسواکۍ د دغه بهیر لپاره له روانو تیاریو ښکاري چې لا هم د انتخاباتو شفافیت نه دی تضمین شوی. ورځپاڼې وړاندې د انتخاباتو په کمیسیون او حکومت تور پورې کړی چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره سیاسي اراده نه لري او اوس پکار ده چې مدني ټولنې، خلک او نوماندان لاس په کار شي او په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي.
وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. اوس هم د مهمو خبرونو لندیز اورو چې صالح محمد صالح به وړاندې کی. لاغنه ورسته د نور بستې ونې خبرونه لرو چې حدیث پردیسی قربتوب کوي او د ورځې تر 2 بجې دوام کوي. ل آزادۍ رادیو سره پات شي.
د تخار ولایت چارواکي وای پرستاق ولسوالۍ کې د پرونی 14 څېړنه پیل شوې ده. د والی وایند وای په 14 کې 22 کسان مجل سوي او شپږ دېرش تنه نور ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. 14 د نظیفې یوسفی بیک په نوم د ولسي جرګې د یوې کاندیدې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وسوه. د اروزګان چارواکي وای د روان میلادي کال له پیله دوی د ګزڼ یو پولیو 15 مشکوکې پیښې ثبت کړي دي. د اروزګان روغتیایي چارواکي وایي د ګزڼ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو یو علت دا دی چې د دولت وسلوال مخالفان د دغه واکسین د کمپاین مخه نیسي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد یې د اعتراضونو د ترتیبولو په خاطر 40 ورځې په بند کې تیرې کړي خوشی سو. د جنوبي کوریا د غرختونکو د یوې ډلې 9 غړي وروسته له هغې مړه سول چې د نیپال په یوه غره کې د طوفاني واورې په نتیجه کې په یوه دره کې بند پاتې سول. او د جرمني په برلین کې لزګونو زراتنو د راسیزم او پردیتو پر ضد د پرانیستي او آزادې ټولنې لپاره لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو ویلي چې لږ تر لږه 2,02,000 پرون د برلین په مرکزي برخه کې په دغه لاریون کې ګډون کړی و.
مور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکسته سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغ لې خبرونه درته د نیم ساعت په مخزه محمد حدیث پردي سرامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو په ژوندۍ بڼه دا او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې لمونږ سره تماس ونیسئ او خپل نظر سره شریک کړئ، او یا هم که زمونږ لملمنی پوښتنه لري مطرح کړئ. لکه څنګه چې پویږئ، د نور بسته خبرونه هغو مېرمنو ته چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري هغوی ته ځانګړې شوې ده، او همداراز په همدې رابطه باندې کومې ستونزې چې موجودې دي، کوم اقدامات چې کېږي، د دغه مسلې څېړنې ته ځانګړې شوې ده. نو نن مو په خبرونه کې میلمنې ته هم بلنه ورکړې. زموږ میلمنه افغان ژورنالیست فیروز عزیزي ده چې خبرونې ته تشریف راوړې. ډېر مننه چې راغلې خبرونې ته. اوریدونکو 0 اړیکې اوزل بیا وایم 0 2 2 5 0 9 0 15 13 40 مو د اړیکو شمیرې دي، کولی شئ را سره تماس ونیسئ. عزیزي صاحب، په پیل کې درته وایي چې په افغانستان کې ستاسو له نظره په عدلي او قضایي ارګانونو کې کله چې افغان میرمنې له ستونزو سره مخ کیږي، څومره عدالت ته رسیدل د افغان میرمنو لپاره په زموږ ساس په ټولنه کې یو ستونزمن کار ده؟ عمده مشکلات ستاسو نظر کوم دی په دې برخه کې؟ مې
ډېر زیات مننه ځوندي اوسئ. اول خو تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم افغانستان هغه ځای دی او هغه افغاني ټولنه هغه ټولنه ده چې په ټوله کې ښځې ورسره مشکلات سره مخ دي، او بیا عدلي او قضایي ارګانونه خو خورا زیات سخت دي، ځکه دلته افغانستان کې ښځې کله چې کوم مشکلات سره مخ کیږي هغوی بیا زی د خپل د قضیې د حل کولو لپاره هلته په بیلابیلو یعنی له بیلابیلو مشکلات سره مخ کیږي، له بیلابیلو زورونو سره دوی مخ کیږي. نو شونې نه ده چې حتما دي و ښځه کوم مشکل چې لري مسله د حل کې او خپل قضیه د حل کې.
د ستونزو مو ویلې مثلا کوم عمده مشکلات دي چې د دې باعث کیږي چې کله چې میرمنې له مشکلاتو سره مخ کیږي او تاوتریخوالي سره په اسانۍ زړه ښه نه کړي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي؟
لومړی خبره دلته اداري فساد ده. د نارینه په ګډون ښځې هم له دې مسلې سره مخ دي. کله چې ښځې ځي هلته مثلا خپله مسله وایي، خپله قضیه غواړي چې حل کړي، خپل مشکل حل کړي، هغه چې هر مشکل اوسي، لومړی خو به ورنه د رشوت ویدې غوښتنه کیږي، او که هغه ونیسي دلته افغانستان کې د دې لپاره چې اول خو ښځو ته عامه پوهاوی نه ده سوی چې څنګه باید لاړ شي خپله قضیه څنګه حل کړي، الته ورنه بیل بیل کوختنی کیږي په دې باندې هیڅ څوک سترګې نسی پټولای په دې دومره موده کې ما مثلا درې یا درې نیم کال کار کړی دا او د خزو مشکلات سره مې همیشه پاغوي مې رپورټونه کړی دي ورنه مثلا اطلاعات لرم خبرې کوم چې خزې له کوم مشکلات سره په دې برخه کې مخ دي الته ورنه بیل بیل کوختنی کیږي هغه کترنوال او سی ار بل څوک چې وسی مثلا دې خپل قضیه ورته وروړي یو غوړي چې حل کی او همدارز همدغه مسائل دي همدغه مشکلات دي چې کله د ښځو چارو وزارت نه پوښتنه کیږي چې مثلا په یو کال کې څومره قضیه دوی ورته رسیدګي کړي چې ښځې دي مثلا په عدلي او قضایي ارګانونو کې یا دوی کار ورته بند وي عدلي او قضایي ارګانونو ته ښځو چارو وزارت مثلا تیر کال ویلي دي چې له 3000 نه زیاتې قضیې دي چې عدلي او قضایي ارګانونو کې باید حل شوي وي چې کله لوی څارنوالۍ نه پوښتنه کیږي هغوی بیا شمېر ډېر کم ښیي او د لوی څارنوالۍ یو دلیل دا دی چې ښځې بېرته خپلې قضیې اخلي سمه ده چې مثلا بیرته خپل قضیې دی اخلي یا د صرف نظر کوي د خپل قضیې نه دا خو سمه ده شاید بیرته یې مسله حل کیږي اما ډېر کله یې دلیل دا وي چې نه ورته حل کیږي اصلا مثلا عدلي او قضایي ارګانو کې کوم کسان دي یا هغوی څارنوالان اوسي یا هماغه کسان چې سرکار ده یا کارمندان دي د عدلي او قضایي ارګانونو دا ښځې دومره ځورول کیږي چې هغوی مجبوریږي چې خپل بېرته خپلې قضیې واخلي
د دې مشکلاتو یو مېرمنې فکر کوم د غزنی نه موږ سره تماس نیولی او وایي څو کاله تفریق مسله وه خپلې مسلې پسې ګرځېدلې وه حل شوې نه وه او بالاخره مجبوره شوې وه چې کوم ځای کې عرض کړی و د هغې نه هم تېره شي رښتیا هم دا ستونزې شته د عامه پوهاوي خبره مو کړه عامه پوهاوی په څه معنا یعنی چې اوس هم که څه هم په دې برخه کې ډېرې پروژې پلي شوي دي او ډېر کارونه شوي اما اوس هم فکر کوي چې مېرمنې نه پوهېږي چې باید چیرته مراجعه وکړي او یا دا چې پوهېږي زړه نه کوي
بالکل عامه پوهاوی افغانستان کې په ټولو برخو کې کافي اندازه نه ده سوی بیا په دې برخه کې ډېر ضرورت ده نه ده سوی ښځې ډېر کله چې مثلا هغه مسایل چې باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وړي هغوی پولیسو ته وړي اول نو همدغه مشکلات دي اما پوهاوی باید سوی وای یا باید وسی نو اما پوهاوی منظور مې دا ده چې افغانستان کې دغه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا که د رسنیو په مټ وسی یا مثلا مدني فعالانو یا دوی د جماعتونو د امامانو له طرفه باید ښځو ته اما پوهاوی ورکړي سي مثلا څنګه کولای شي کله چې داسې مشکلات حقوقي مشکلات سره مخ کیږي باید چاته ور وړي څنګه یې حل کړي نو هدف مې دا و دا ما پوهوي
بله او یو بل مسله چې د تبعیضي چلند پر اړه باندې یو اندېښنه ده هم ده چې په یو تعداد عدلي او قضایي ارګانونو کې له مېرمنو سره تبعیضي چلند کیږي تاسو چې کار کړی او په دې برخه کې مو راپورونه چمتو کړي د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې فعال یاستئ واقعا دغه ستونزه څومره جدي ده
بالکل دا هغه ستونزه ده چې واقعا دا یو کدای شي یو ستر لامل همدغه واوسي چې کله تبعیضي چلند کیږي له ښځو سره نو دوی نسی کولای خپل حقوق لاسته راوړي یا مثلا څه حق ده هغه ته ورسیږي تبعیضي چلند په رښتیا هم ستا افغانستان کې او ډیر کله ډیر هم ده او تر اوسه پورې تاسو د پروژو خبره وکړه تر اوسه کوم پروژې چې پلی شوي دي کومې پایلې داسې مشخص پایلې یا کوم مشخصې لاسته راوړنې نه دي راوړي پروژې همیشه د پروژې په شکل پاتې شوي دي یعنی کوم لاسته راوړنه په دې برخه کې نشته
بلې تاسو صبر تر راګرځو خدمتونه اوریدونکو 0 22 55 0 99 40 50 30 مو د اړیکو شمیرې د کول شي را سره تماس ونیسئ نو هم د اوس یو اوریدونکو را سره وصل دی بر اخلو سلام سړی مشخ خبرونه ته خراغلی
محترم پاتونه احترامات مو مونږ نه درنې ملمنه تم سلامونه وړاندې کوم په ځل هدي وردګ هم د باندې چکله
وردګ صاحب خبرونه ته خراغلی وعلیکم السلام مهرباني
ډېره مان دی وړه مهمه موضوع ډېره واجولې به موضوع نو وکړ مشکلات شته دي په خلرو پراتو سمو کې د مو خورګونه چې تاسو سمو کې ژوند کو هغه دنه داسې مشکلات چې هغه یو څوک خپل مشکل نشي بیانولای د خپل شرم او د خپل عبادت په خاطر باندې وکړ مشکلات ډېر دي په درنې ملمنه نه دا غدمو سوال او پوښتنه ده چې داسې یو اوګوي ورکو دو چې په خلرو د مولو د تاسو خورګونه د مشکلاتو لاندې په موردو کې ژوند کو وګورئ ودا سه وګورئ شي یو بل څنګه کولای شو چې دا مشکل ته
کیدو دا مشکل حل شي خپل رو پرتو سیمو کې وي کپ
سلام ستړي مشي خبرون ته خراغلي
امل محمد عزیز پر دې سلامونه تاسو ته کوم د ازادي راډیو ټول کوم کور دوم کوته او تاسو درنې مهرباني تاسو
وعليكم السلام پختون صاحب خورون ته خراغلي مهرباني
تاسو کور دې سمو زما ته خلک د خدای دې چې افغانستان کې چې مو سم مو په وجات کو کړي و سم انانی چې انانی مختدی یو پر انانو باندې ولر یو په نامه رسوم چې ټولم خدای دې چې زما ته خوند شي دا یو مظلوم قشر یو مظلوم ته او دوی خپل د حق او حقوق غوښتنه کوي او څوک یې نه ورکوي خدای دې وکړي چې خلک هغه په هوای اصل کې هغه غایي اصل کې او هغه اذهان د خلکو چې مخشي کې هغه په دغه اصل کې اوس هغه سم شي خدای دې وکړي چې زموږ خوند دې دغه مشکلات خلاص شي ورته زموږ خوند دې مبارزه کړي دي خوند دې تیر کړي دي دا دغه اوس یو انانه ځدلې ده چې په سړي باندې خوشاله مبارزہ امن خونی دولت جوڑی کری شرم سر یا امن دغه د امن خونی څومره ودی و دغه سلطه محفوظ دي دا یو او دومره پښتنه نه ده دوی په جورنالیزم په ارسه کې مت کړی دی د جورنالیستانو جورنالیزم یو مظلومه طبقه ده د جورنالیستانو ځکه څومره تر خلکو رسیدلې دي او څومره خلکو اوریدلې دي څومره خلکو لا بای کوته ویلې
بله یو پښتنه ملرله پښتون صاحب تاسو په دینی علوم کې پویاستی په خپل د خپل د سیمې پرابطره توي چې مثلا په اسلام کې میراث د تعلیم حق د شتمنۍ د لرلو حق دغه حقونه دي چې په اسلام کې مرمنو ته ورکل شوی دغه مسایل څومره ال تاسو په سیمه کې مراد شوی دی او یا کی یو کني کې دلیل څه ده
زموږ په سیمه کې الحمدلله مخ او نو علماء وان سنه و علماء په دې برابر چې سبا نه ډیر د علماء سره څنګه سره یې مجلسونه مور سره کړی دي او علماء ته مې ویلي چې دا سیس دا پر څه شي باندې لازم ده په ورځ د معاشر به زموږ وسه شو خلوته د اور ملومن ویلي په دوازخ کې ویلو خدا خبرې مور سره د خلکو سره تر خلکو میراث تعلیم او د شیدي نور حقوق چې څه دی لري شیدي نور مقام چې دا تعالی ور کړی دي دا باید مور سره خلکو پر وو پر په خاطر دا خبرې نه وي اوس الحمدلله د جام په ولایت کې په لاره نه په پاریار کې هغه ځایونه چې شهرونه دي ډیر دا خبرې سمې شوې دي ان شاء الله تعالی اوس موږ قران قصباتو ته او دیاتو ته سفرونه کوو سفرونه مو کړی دي د خلکو اذهان مو کړی دي اما دایم ور کړی ده ان شاء الله تعالی دا خبرې به ورس پوره سمې شي
بله ډیر مننه خاري صاحب پښتون فاریاب نه تماس نیولای وو شنوندو عزیز 0722 0555 0799 2045 شماره تماس ما هستن میتونین تماس بگیرین و در مورد موضوع برنامه مشکل خود را با ما شریک بسازین شما سوالا را یادداشت کردین دو پختنی دواره تقریبا ورته به مهربانی وکي یادداشت کړی مو دی جواب ورته
اغه ورته لوردګو تماس نیول او دغه پښتنه دا وات چې څنګه دای سي پلر پرتو خزو کې دی یعنی خزو په دې پوسی چې څنګه کولای سي د خپل حقوقي مشکلات حل کړي یما په نظر پلر پرتو سیمو کې لومړی خو دا ډیر ممکن نه لري چې دوی تر والی او تر ولایت مقام ورسیږي او خپل مشکلات دی وای لومړی خو د لاړی سي اغه د جمعتونو امام صاحبان سره غوی سره د خبرې وکړه غوینه د پښتنه وقته کوم مشکلات دوی لري دا حقوقي د جنایي او بیا ورسته د لاړی سي غوی سره د مخبل مشکلات کله دوی شریکوي نو بیا د دوی مراجعه وکا او لاړی سي عدلي او قضایي ارګان تخبل مشکلات دی حل کی همدارس په لری پرتو سیمو کې د ما په نظر سي ډیر غږ اوریدل کیږي هغه د امام صاحبان دی چې باید غوی په دې تړاو امه په هواي ورکی خزې په دې تړاو پوسی چې څنګه کولای سي خپل حقوقي مشکلات دوی حل کا نو همدغه یو خلاره ده او بالکل د پښتون سه بل پښتون دعوت امن خونې تر کومه حد محفوظ دي. امام په نظر حکومت تر دې چې هر ورځ دیوان امن خونه جوړي یغه په کپولایتون کې اوسې کې په مرکز کې اوسې تر دا اوسه پورې فکر کوم چې تر 25 امن خونې ټول افغانستان په کچه شته. دا خلا چې د ښځو مشکلات حل کړي، کوم کسان چې نیول کېږي چې ښځې ځورولي یا هغوی سره تاوتریخوالی کړی، یعنی مطلق هغه کسان چې د ښځو سره د تاوتریخوالي په تړاو نیول شوي دي، هغوی سره د قانوني چلند وکړي، هغوی د یو دوه ورځ دپاره نمایشي نه نیسي، بیا د بیرته نه خوسي کوي. نو که د ما په نظر یو دوه کسان که یعنی خپل سزا ورته ورسیږي، خپلې سزاګانې هغوی ته تطبیق سي، بیا به افغانستان کې هیڅوک له ښځو سره تاوتریخوالی نه کوي او امن خونې دي. یعنی ضرورت نه ده چې حتما امن خونې دي ورځ بل ته زیات سي. امن خونې ما مخکې تیر کال په امن خونو باندې یو راپور درلوده کې دا سي ډېر خلکو هغه لیدلی وي چې یعنی نه سو ویلی چې هغه محفوظ دي او باوري ځایونه هم نه دي. حکومت په سمه ده، حکومت په تړه وایي چې امن خونې د ښځو لپاره بهترین ځای ده، هغوی خوندي ساتل کېږي، خو تر ډېره پورې نه سو کولی. یعنی حقیقت دا ده چې تر ډېره نه سو کولی چې په امن خونو باندې باور وکړو. او د خبريالانو یا د ژورنالیسانو د غک په تړاو هم پوښتنه وکړه. په دې تړاو باید وایم افغانستان کې خبريالان هم له مشکلاتو سره مخ دي، او یعنی نسبت نورو کسان ته خبريالان یا ژورنالیسان ښه کولای سي خپل غږ ورسوي تر حکومت ته، خو دا چې حکومت ورته غږ نه ږدي او ورته رسیدګي نه کوي، نو بیا دا جلا خبره ده.
بله، ډېره مننه قرن اوریدونکو. اوس هم یو لنډه د ماخلو له دمې وروسته بیا هم ستاسو اړیکو اخلو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
بیا هم ستړي مشایخ پرونې ته خراغلې. فکر کوم یو ریدونکو را سره وصل شوی. سلام، ستړي مشایخ پرونې ته خراغلې.
سلام علیکم. سلام علیکم، جوړې بخیر.
مننه خبرونه ته خراغلې. لکم زینه متماس نیولې ورور.
قربان د شما سپین منګاوري پکتیا ولایت له ټلیفون په کرخه.
منګل صاحب ډیر خراغلې خبرونه ته مهرباني وکي.
مننه ولای په پښتنه لره ما جزادو.
مهرباني
پښتنه خورجان نه لره ما چې زه دی لیمون نه خبرې ما چې کله چې چا غلا وکړه غلی خپل وصول ثبوت مونږ دی چې کټکیږي دا ولا ستر سکول کې افغانستان کې بچا غلا نه وکړي کچا لوس نه دی سپېر کټ شوی. زه خبر شوی نه ما دا په اسلام کې جواز لري چې لوس کار شي دی غلا.
بله، مننه کوم. یو بل اوریدونکې دوی بم را وخلو. سلام، ستړي مشایخ پرون ته خراغلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اتی زلاند ما دمردګ وکم.
مهرباني وکور ور خبرونه ته خراغلې. خا فکر کوم دوی سره ماډی کا پریشوا. شنوند عزیز، وخت کې به تماس میشین، لطفا یک موقع بهتره انتخاب بکنین تا باشه کې صدا شما قطع وصل نشه. سلام، بفرمایین به برنامه خوش آمدین. بله، ستاسو غږ موږ لرو. مهرباني خبرې وکړئ. خا فکر کوم د دوی اړیکم څه مشکل پکې او اوریدونکو کلم چې زنګ وهي او بهتر موقعیت انتخاب کړي تر څو موږ په سمه توګه مونږ هم ولرو او څه مشکل پېښ نشي. سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراغلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
دا موضوع باندې غوښتل چې خپل نظر در کوم. دا د شوګو حقوق چې په اسلام کې، خو زه د کندهار څخه خبرې کوم، په اسلام کې خو تر ډېره وخته پورې دا زموږ د منځکو خلکو ورکړي دي. موږ څه دې سره څه خاص فلمونه وو مشکلات نه جوړېږي، او د مېلمنې سمې دا پوښتنه ده که چېرې د یو ښځې سره ظلم زور کېږي، داسې یو اداره شته چې هغه په شفاف ډول هغه حقوق ورته پر ځای کړي.
بله، مننه ورور. قندار نه زموږ ورور تماس نیولی.
جواب بدر تدر کی ورسته یو بلوری دن ک دویم را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلام سړی م شیخ پارون ته خراغلی
کاوري
بل ساسو غږ مونږ لرو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جان وردا ګولاب نن خو له سوالین ډاکټر دولت خبره کوم.
ډاکټر سه مهرباني خبرون ته خراغلی.
ان ټول ته سلامونه علیکم.
وعلیکم السلام.
پښتنه هم دا چې دا حقوق دې خزو خو دا باید ځای کې رعایت کیږي او په دا کوم پروګرام نشته نو دا به د دې راتلون کې څنګه
چیرته پروګرام نشته وبخه
دا دې حقوق کې دی او چا حق دې ورکول یا دې او چا حق وختلې وسانه خپل حق او حقوق وختلې نشي.
مننه ورور کور ودان سواب بدر کی. مننه اوریدونکو او سم عزیز سه مهرباني خپل به میا دښ کړی وي.
ها منګل سه په پکتیا ته مس نیولې او د غلا پاړې ویلې تابان چې اسلام کې او اسلامي شریعت کې هر څه د پاره قانون وازه سوی دی. د غلا په تړاویلې افغانستان کې غلا ورځ بلې تم زیاتې دود او تابان چې سوی دا نو ما مخکې هم انتقاد وکه او زه لکم دولتي او اورګان یا کوم دولتي موقف نه خبرې نه کوم. زه یو آزاد خبریاله ژورنالیست یم. زه هم انتقادي خبرې کوم. ما ویل چې دلته اصلا حقوق او ته یا قوانین او ته درناوی نه کیږي او نه دی په ځای سوی دی. نو هغه مخکې مثلا یاد کړ د خزو په تړاو د خزو د تاریخوال په تړاو ډیر کسان نیول کیږي چې خزي سهرایي محکمه کړي دی او حتی تر دې حد چې هغوی سوځول کیږي د عام خلکو مخکې هغوی وهل کیږي. هغه کسان چې نیولي بیا بېرته خوشي کړي دي د دې دپاره چې رسنۍ ته یو څو ورځې دوی بازی ورکړي یا مثلا هغوی تیر باسي چې موږ دا کسان ونیول بیا دوه درې ورځې وروسته یې پوښتنه کوي ستر قضیه ده د فرخوندي کسان تاسو ته معلومه ده چې یو څو مدت لپاره یې ونیول بیا وروسته چې کله موږ څېړنې وکړې پوښتنې مو کړې بیا هغوی ډېرې بېرته خوشي سوي دي. نو د غلا په اړه هم داسې ده دلته هیڅوک هم په رښتیا هم په دومره کلونو کې تر اوسه چا نه دي اورېدلي چې یو څوک مثلا غلا یې کړې ده بیا د هغې لاس قطع سوی وي. نو دې برخه کې رښتیا هم مشکله سته. بله پوښتنه له کندهار وه وایي که چیرې ښځې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو کومه اداره سته چې په رښتیا د په شفاف ډول یا په روڼ ډول دې ورته رسیدګي وکړي. افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونه سته او کله چې موږ تاسو پوښتنې کوو بیا د ډېرو ادارو یادونه کیږي او بیا هم هماغه خبر ده چې کدای شي تر پخوا ډېر ښه وي. یعنی تر پخوا اوس هم حکومت یا دولت کوشش کوي چې د ښځو مسایل ته رسیدګي وکړي په تېره بیا د ښځو چارو وزارت. اما بیا هم په دې برخه کې مشکلات شته او که حکومت یا دولت وغواړي نو حتما ول نه ادارې زیاتې دي چې هغوی کار وکړي.
بله او د روسي اوریدونکو چې زنګ وهلې
د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ نه سي ډاکټر سپټ ماس نیولې وایي چې پروګرام نسته. مخکې هم د پروژو خبره سو پروژي ورکول کیږي بیلا بیلو ارګانونو ته بیلا بیلو مؤسسو ته. هم دا اوس تر لدرې ضرورتې داسې مؤسسې لرو چې یعنی د عدلي وزارت ورته جوازونه ورکړي دي. اما د یوې مؤسسې کار معلوم نه کوم وخت کې کار کړی د څومره پیسې مصرف کړي دي یا څه دي. په نوم سیستا پروژې اخلي یا ما پرختیا پروګرامونه نه لري او نه تطبیق شي.
مشکلات دومره زیات دي چې د دوی کار نه معلوميږي یا کار نه دا کړی. یعنی څه فکر کوي تاسو؟
بالکل دا خبره ده. مشکلات سخت زیات دي ډېر زیات دي. اما کار ته هغه ډول څه باید سوي وو چې حداقل یو ځای رانی ولای وو نه دا سوي.
بله که پروسیو کې مشخصا خپل وړاندیزونه راته وایس چې څنګه کېدی شي په افغانستان کې مشخصا د مېرمنو پر اړیکه باندې د عدالت د تامینېدو په برخه کې وضعیت بهتر شي تاسو مشخص وړاندیزونه څه دي مېرمنو؟
بالکل د ما وړاندیز تبا څوک چې انتقاد کوي نو وړاندیز دې ولري. وړاندیز مې حکومت ته او په تیره بیا خلکو ته. هر څه نس کولای په حکومت واچو په دولت واچو چې دولت دې دا کار جوړ کاو دا او کاو غو کا. ما په نظر کورنۍ دې خپل ځان شروع وکا او خځې دې نه زوري د هغوی ته د قوانین لمخې د هغوی حقوق ورکي که د میراث حقوق دي که مثلا د مهر مسله ده یا هر بل څه دي. نو کورنۍ دې په خپله شروع وکړه، بیا ضرورت نشته چې ښځې د دومره مشکلاتو سره مخ سي چې لاړې سي بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړه. زما په نظر خپله خلک دې هم کوشش وکړي ښځو سره، خپلو خویندو میندو سره دې ښه چلند وکړي، هغوی سره د تاوتریخوالی نه کوي. بل که چیرې بیا تاوتریخوالی رامنځته کیږي او دا مشکلات نه حلیږي، بیا د حکومت اقدام وکړه، خلک دې تیر نه باسي. او مثلا د ماسیت څومره جوازونه دوی ته ورکول سوي دي، دوی د پرختیا کار وکړه، اوس خورته حکومت جوازونه ورکړل، نو تاسو بیا څه د پاره ناست یې؟ یو پروژې اخلي خپل اتا د امدا اوسم د ښځو هغه فعالینې چې مثلا لس دولس کاله مخکې وي یا هر داخل پنځه کاله مخکې وي، اوس افغانستان کې نشته. هغوی یوازې همدومره پروژې واخیستلې چې له دې ځایه لاړې سي او ځانونو ته ښه ژوند جوړ کړي له افغانستانه بهر. نو بیا د افغان ښځو په نوم باندې ډېرې پروژې اخیستل سوي دي او تطبیق سوي نه دي. د افغان ښځو هغوی چې په رښتیا مشکلاتو سره مخ دي، د هغوی غمه څوک؟
یعنی تغییر باید له ځانه شروع
شي. بالکل بالکل.
ډیره مننه فیروز عزیزی، افغان ژورنالیست، چې زموږ خبرونې ته راغلی. بلنه منلې وه. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وئ. 0909-709-006 شمېره د اونۍ په جریان کې فعاله وي. کولی شئ راسره تماس ونیسئ. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پرم.
But it's enough.